السلام علیکم لس بجې شوې له ازادي رادیو څخه خبرونه اورې په روانه خبرونه کې چې ډېره برخه یې د چندرو میلمانه تفریح خبرونه ته ځانګړې شوې دا به هم واورې چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې طبي مرسته کړې خو نومه لنډ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره پر سوله سیمه ییز اجماع او کورونا خبرې اترې کړې دي. ختیځ زون په درې ولایتونو کې د کورونا نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړپوړو مقاماتو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړې. د افغانستان جمهوری ریاست ارګ ماڼۍ پرون یعنی یک شنبه ماښام په یوې اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه خبر ورکړ. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسې او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرجینه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تیر سلیر وستو ساعتونو کې د ختیځ زون په درې ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د کورونا وایرس نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د والي وایانا تاولا خوګیاڼې وایي په کورونا وایرس کې دیارلس شکمنو کسانو د ټیسټ وروسته معلومه شوې چې په دوی کې نه تنه په کورونا اخته دي. ښاغلی خوګیاڼې زیاتوي په کورونا د یادو کسانو له ډلې یو یې په ننګرهار، څلور په لغمان او څلور هم په کونړ کې دي. په دې سره په ننګرهار ولایت کې په کورونا د اخته کسانو شمېر دولس، په کونړ کې دیارلس او په لغمان کې بیا نهو ته ورسېد. کورنیو چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي ښاغلی واحدي پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشاندل د کابل د امنیه قماندان دنده مخته وړه. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د اکشن بپورس په یوې اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته د امر ژوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوښتي چې د اکشن بپورس په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاړولي څه نه دي ویلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا دا تورونه وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهي پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلکه ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهي پاسداران یولس پیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته مزاحمت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشقابات مرکزی سټیډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناست وو چې په ټوله نړۍ کې به په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. د ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینوال خوشاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په اشقابات کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي. او سم یو شمېر نور خبري موضوعات. د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان له خلکو او پاو سره د هندوستان مرسته شوي درمل پرون کابل ته راورسېدل. په مرسته شویو درملو کې نږدې یو میلیون د هایدروکسی کلوروکین او پیراسیټامول ټابلیټونه شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د دفاع سرپرست او نومان وزیر اسدالله خالد د هندوستان له دې مرستې مننه کړې ده او ویلي دي چې د لا زیاتو همکاریو په تمه دي. صفیولله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان چارواکو ته د اتلکه هایدروکسی کلوروکین او یولکو او یازره پاراسیتامول د سپارلو مراسم په کابل کې د هند په سفارت کې جوړ شوی وو. د هندوستان د هیواد لخوا د دغو مرستو اعلان څه وخت مخکې شوی وو او جوپی یک شنبه افغان چارواکو ته وسپارل شوې. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار لومړی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته 300,000 هایدروکسی کلوروکین او 10,000 پاراسیتامول وسپارل، څو یې د روغتیا وزارت له لارې له اړتیا سره سم ناروغانو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز الدین فیروز د هند له دغو مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې هیله مند دی وکولی شي اوسنی وضعیت کنټرول کړي. افغانستان او هندوستان تاریخي دوستانه روابط لري چې موږ پرې ویاړو. زه د هندوستان د خلکو او حکومت له هغو مرستو منندوی یم چې د اندرا ګاندي د ماشومانو د صحت د انسټیټیوټ سره یې کوي. همداراز افغانستان په ګوټ ګوټ کې سلګونه کلینیکونه را جوړ کړي. روغتیا پالان او ناروغانو سره مو همکاري کوي. زه د دې همکارۍ د پراختیا په هیله یم څو وضعیت کنټرول کړو او د خپلو خلکو صحت بهتره کړو.
And improve the health of our people.
افغانستان سره تر دې مخکې د چین هیواد لخوا هم د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د طبي وسایلو او درملو مرسته شوې وه. خو په کابل کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په ځینو سیمو کې له افغان پوز او د پوز له لارې له خلکو سره د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د درملو عفونت ضد اوبلنو موادو او ځینو وسایلو مرسته رسولې ده. د هندوستان د هیواد د مرسته شویو درملو ډیره برخه، یعنی 15,000 هایدروکسی کلوروکین او 100,000 پراسیتامول تابلیتونه، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ته وسپارل شول. د هر څه لپاره مننه کوم. نه یوازې د کرونا وایروس له امله په اوسني رامنځته شوي وضعیت، بلکې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له پوځ سره مو له همکارۍ مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د راپورونو په اساس پوځیان په ګډه د دغه هیواد په لورو پرتو سیمو کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف مرسته شوي درمل او طبي وسایل رسوي. روغتیا پالان د هندوستان دا مرسته ډیره پر ځای بولي، خو وایي چې په مصرف کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د کرونا وایروس سره د مبارزې د متخصصینو د کمیټې غړی او د روغتیايي مسایلو څیړونکی ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
دغه جوپا د درملو چې افغانستان سره مرسته وشوله، دا په دغه اساس شرایطو کې کولای شي چې د کرونا په مخنیوي کې ډیر رغند رول ولوبوي. ولې طبي ادارو او چارواکو ته ضروری ده چې د لپاره زر تر زره یو ډیټابیس جوړ کړي او هغه درمل چې هر چاته مصرفي یا پر تداوی په برخه کې لګی، نو هغه باید ډیټابیس کې درج شي او په آخر کې یو کاپي د هندوستان له هیواد سره شریک شي. دغه درمل چې اوس هایدروکسی کلوروکین او سانټی بایوټیکس فکر کوم چې دي، دغه باید پر ځای مصرف شي. هغه مریضان چې کریټیکل یا سیویر حالت کې دي، تقریبا مصرف شي.
که څه هم افغان حکومت 15 میلیون ډالر له کرونا وایروس سره په مبارزه لګولي او دا د بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس په هرات، کندهار او بلخ کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف جوړ شوي مراکز کافي طبي تجهیزات او درمل نه لري. نږدې 1000 تنه په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته دي، چې له ډلې 30 کسان مړه شوي او د 101 نورو درملنه شوې. تازه د یک شمې په ورځ په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 40 کسان د کرونا لاسه مړه شوي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه شمېرې نه مني. روغتیا پالان اندېښمن دي چې که په افغانستان کې د کرونا په اړه طبي سپارښتنې چې د لاسونو مکرر وینځل، د ټولنیزو فاصلو رعایتول، له غېږې او لاس ورکولو ډډه او ځینې نور مسایل جدي ونه نیول شي، ښایي په کرونا د اخته خلکو شمېر څو چنده زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
او د جې کابل چا په وشمیر ورسپارو څه خبرې کړي لنډیز به یې له دیوانه دروو.
کابل چا پرسپانو په خپل نننوی غنو کې په هیواد کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي او د غشان د روان سیاسي وضعیت په اړه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. د ویساو رسپانی جګړه او کرونا ولست مصیبت خو یارانو ته فرصتونه تر عنوان لاندې سر مقاله کې راغلي دي، سره لدې چې نړیوالې ادارې او بنسټونه د کرونا او جګړې لامل په افغانستان کې د تاریخي ناورین او لوی فاجعې خبر ورکوي، خو حکومت او د حکومت پلویان تل وایي چې له کرونا سره مبارزه ته چمتووالی لري او هیڅ داسې ستونزه نشته چې اندېښنه ورته په کار وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې برخه کې د نړیوالو ادارو اټکلونه او محاسبه ځکه پر ځای ده چې د ورځپاڼې په باور د افغانستان اداره او حکومت د دې ستونزې سره د مقابلې اراده او توان نه لري. ورځپاڼه لیکي واقعیت دا دی چې ولس ډېرې بدې ورځې په مخ کې لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره ولیدل شول چې کرونا سره د مبارزې په برخه کې د ارګ یو شمېر کارکوونکو په څو ورځو کې 20 میلیونه افغانۍ په څومره سادګۍ مصرف کړي، خو هیڅ چا ترې ونه پوښتل چې ولې. په سرمقاله کې ادعا شوې چې په افغانستان کې کرونا وایروس د چارواکو لپاره د فساد یو ښه فرصت رامنځته کړی چې نړیوالې مرستې واخلي او په خلکو یې وویشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې اندېښنه ښودلې که افغان مسؤلین د کرونا وایروس د لا خپرېدو په برخه کې همداسې په بېغورۍ چلند وکړي، نو لرې نه ده چې په دې هېواد کې به یو ستر انساني ناورین رامنځته شي. اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په اقتصادي اغېزو بحث کړی دی. د فقر او بیکارۍ زیاتوالی، د صادراتو کموالی، د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو لوړېدل او د توکو کم خرڅون هغه څه دي چې د مطلب د لیکوال په وینا د کرونا وایروس د خپرېدو له امله رامنځته شوي دي. د مطلب لیکوال لیکي کرونا وایروس په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا مخه ډپ کړې، زیات شمېر خلک بیکاره شوي، فقر ورځ تر بلې ډېرېږي او حکومت اړ دی چې له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د سرمقالې لیکوال د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو وړاندیز کړی چې باید په اوسنیو حالاتو کې هغه خلک چې په کرایي کورونو کې استوګن دي د کورونو خاوندان ورته د انساني همدردۍ له مخې د کرایې کچه نیمه کړي او په دې سختو حالاتو کې خپلو خلکو ته لاس ورکړي. او هشتسو ورځپاڼې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ ته په اشاره سره لیکلي دي چې د اختلافاتو دوام هیڅ توجیه نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د خوښۍ خبر دا ده چې ارګ او د عبدالله ډله یوې سیاسي جوړجاړي ته رسېدلي دي. د سرمقالې لیکوال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه نږدې شوې ده. لیکوال لیکي هر څومره ژر چې دا هوکړه وشي هېواد ته په ګټه ده. سرمقاله لیکونکي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ او افغانستان د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي، د سیاسي اختلافاتو دوام د هیچا په ګټه نه دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوشنبه سوریه ته ځي څو د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې د کرونا وایرس د کړکېچ له پیل راهیسې د ایران د لوړ پوړو چارواکي بهر ته سفر کوي. ایران د سوریې د رژیم سرسخت ملاتړ دی او تل یې ورسره مرستې کړې دي. امریکا متحده ایالات او اسرائیل په منځني ختیځ په تیره بیا په سوریه کې د ایران د نفوذ پر ضد دي او دا هیواد د اکثره ترهګرو ډلو مالي او امکاناتي ملاتړ او تمویلونکي بولي. د سفی الله سانزي د دې راپور په خپراوي سره بعد سندرو میلمانه خبرونه پیل شي. زدر نه اجازه غواړم. علامه مال
جواد ظریف بانن سوریه ته ولاړ شي. دا په یو کال کې دمشق ته د ظریف لومړنی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایزو تحولاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مبارزې اړوند مسایلو باندې بحث وکړي. د کرونا وایروس د کړکېچ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهر سفر کوي. وروستی ځل د تیر کال اپریل میاشت کې ظریف د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه د مشق تللی و. سوریې ته د جواد ظریف د سفر لامل څه کېدای شي؟ هغه هم په اوسني وضعیت کې چې په نړۍ کې اکثر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په ځانګړي ډول ایران د کرونا وایروس په خاطر له جدي بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه یو لیکوال حمید فاطمی پاړه وایي
در خصوص روابط ایران و سوریه این مشخص است که روابط دو کشور بسیار نزدیک.
دی ایران و سوریه د اړیکو په اړه دا څرګند ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا نږدې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د بشار اسد یو له اصلي ملاتړ کوونکو هیوادونو ده. دا ډول سفرونه او لیدنې ترسره کیږي، مګر په داسې یو حالت کې چې ټول فعالیتونه درېدلي او په خپل ایران د کرونا وایروس او د امریکا متحده ایالاتونو د اقتصادي بندیزونو له امله لستونزو سره مخ دي. دغه ډول سفرونه خورا عجیب او حیرانتیا وړ.
چنین سفری خیلی جای سوال داره و تعجب برانگیزه.
د ایران او سوریه تر دیپلماتیکو اړیکو پوزی او عملی مرستې زیاتی محسوس دي. په خاصه توګه د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوی قماندان جنرال قاسم سلیمانی په وخت کې. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د ایران او روسیې د پوزی مرستو او همکاریو په مټ په سوریه کې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفو ډلو په ځپلو کې په تیره بیا په وروستیو څو وختونو کې برلاسه شوی ده. امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځنی ختیځ په تیره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ سخت مخالفت کوي او دا هیواد د سوریه د کورنۍ جګړې د ډګر په توګه ساتلو تورنوي. امریکا وایي چې ایران د منځنی ختیځ اکثرو